بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 12مه، د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول 20مه، او د 2020 میلادي کال د نومبر 3مه نیټه ده. په دې ساعت خبرونه کې ورپسې در تسمې زو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې د داعشي تکفیریانو د حملو د دوام په اړه ده. بیا هم د تلپاتې وږمې لړې نننې برخه دراورو. بیا هم په افغانستان کې د داعشي ترهګرۍ ډلې د حملو د دوام په اړه یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخه والدي د افغانستان د ننګرهار پوهنتون یو استاد او تکړه شناندې ښاغلی شیرزاد منګل، او دغه راز یو بل افغان کار پیژان ښاغلی صفی الله ناصری. د خبرونې په وروستیو برخو شیبو کې بیا هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو ورځپاڼو ته یوه ځغلنده کتنه کوو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلامي انقلاب سپاهي پاسدارانو سمندري ځواک د امریکا جنگي بیړۍ او ځواک ته یو ځل بیا درنده څپېړه ورکړه. ایرانی محصلین له استکبار سره د مبارزې بیرغوال دي. طالبان وایي انجونې به ډېر زر ښوونځیو ته بیرته لاړې شي. او د یمن په ضد په جنگ کې د سعودي ائتلاف ماته حتمی ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شاندمې وروسته. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک میړنیو مامورانو په یوه شجاعانه او میړني اقدام کې د تیلو د غلا کولو لپاره د امریکایي بیړۍ عملیات ناکام کړل او دغه بیړۍ شاتګ ته اړ باسله. زموږ خبریال راپور راکړ، د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک میړنیو مامورانو د عمان سمندر په نړیوالو اوبو کې د یوې هغې تیلي کشتۍ څخه د تیلو د غلا کولو لپاره د امریکایي بیړۍ عملیات ناکام کړل چې د ایران په صادراتي تیلو بار وه. د امریکایي ځواک دغې سترې بیړۍ په یو اقدام کې یوه تیلي کشتۍ چې د ایران صادراتي تیل یې بار کړي وو په عمان سمندر کې مصادره کړه، او یوې بلې کشتۍ ته یې ورڅخه درست تیل په منتقلولو سره هغه کشتۍ په نامعلوم لور روانه کړې وه. خو په همدې وخت کې د ایران د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک میړني مبارزانو سیمې ته په رسېدو سره د هیلی برن عملیاتو په اجرا کولو سره هغه له تیلو ډک امریکي کشتۍ ونیوه، او د ایران د ټاټوبې د سمندري حدودو په لور یې هدایت کړه. په دوام کې د امریکا سمندري ځواک له څو چورلکو او جنگي بیړۍ څخه په استفادې سره د تیلي کشتۍ په لټولو پسې شول. څو د خو د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک د سرتیرو مامورانو په قدرتمند او خله ماتونکې اقدام سره یې د امریکایي ځواک او بیړیو مخه ونیوله او په شا شول. د امریکا سمندري ځواک بیا په څو جنگي بیړیو څخه په استفادې او په ډیرو زیاتو وړتیاو سره لا زیاته هڅه وکړه څو د تیلي کشتۍ د حرکت لاره بنده کړي، چې بیا هم بریالي نه شول. د امریکایي ځواک په لاس دغه غلا شوي تیلي کشتۍ هم دا اوس د ایران د اسلامي جمهوریت د ټاټوبې په سمندري حدودو کې ده. لا سرزورو قدرتونو سره مقابله د ایران د ملت تر ټولو حکیمانه اجتماعي حرکت ته زموږ خبريال راپور راکړ. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف نن د اسلامي شورا له سرګندې غونډې پیلې د مخ کې په خپل وینا کې لنړیوال استکبار سره د مبارزې د ملي ورځ یعنی د لړم د میاشتې د 14 نیټې د را رسیدا په درنښت سره وویل. په دغه تاریخي ورځ د امام د لارې پیروکارو محصلینو په میړنتوب سره د جاسوسۍ ځال یعنی د امریکا سفارت ونیو. د ایران د اسلامي شورا مشر دغه راز وویل، د جاسوسۍ د ځال نیولل لامل شوی چې د امریکا او نورو مستکبرو رژیمونو د سرزوریو او لاسوهنو په وړاندې د درستې نړۍ د عدالت غواړو او حقیقت پالو لپاره نوې سپرکې رامنځته شي. کالیباف هم دارز وویل، د مستکبرانو له سرزوریو سره د مقابلې لپاره له اسلامي انقلاب وروسته په ټولو کلونو کې د ایران د ولس حرکت عاقلانه او په بشپړ ډول د ملي ګټو په لړ کې و. همدارز د ایران د ښوونې او روزنې د وزارت سرپرست علي رضا کاظمي هم نن له نړیوال استکبار سره د مبارزې د ټالۍ په کړنګونکو دستورو کې په خپلې وینا کې وویل، زده کوونکو د لړم د میاشتې په 14 نیټه د استکبار سره د مقابلې په روحیې سره د اسلامي انقلاب د بریالیتوب مقدمات به برابر کړل. هغه په خپل وینا کې وویل، له دغې ورځې د حضرت امام خمیني ډېر تعبیرونه د دغې پیښې د اهمیت ارزښتمنه نښه لري. هغه شهید معلمان او زده کوونکي چې ویاړ یې رامنځته کړی، اوس د دوی یوازینی یاد او خاطره لمانځل کیږي او قدردانی نه یو، بلکې نن یې په هغې لارې سره چې یې پیل کړي او دوام یې ورکړی دی تړون ورسره کوو. د ایران د ښوونې او روزنې د وزارت سرپرست وویل، هغه لوی کار چې شهید فهمیده او د اروخاد امام د لارې پیروکارو زده کوونکو کړی باید دوام ولري. د زده کوونکو د شهادت مهمې پیښې په تېره بیا د جاسوسۍ د جالې نیولل د اسلامي انقلاب لپاره ډېرې بریاوې او د غرض د نړۍ لپاره ډېر پیغامونه درلودلی دي. له استکبار سره د ډغرې د ټلې د کړنګونې سمبولیک دستورې نن د درست ایران په یو لکو لزره ښوونځیو کې په یوه وخت سره ترسره شوې. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي علي شمخاني نن په یو خپل ټولنیز پیغام کې د امریکا ولسمشر یو بی اختیار ولسمشر بللی او د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې لیکلی دي، د جنګ او په اوسني وخت کې د خبرو اترو بلنه ورکول درست اخیستونکي ورته والی لري. ښاغلي شمخاني وویل، د صدام حملو دوام درلوده، بندیزونه دي، د ایران ځینې برخې د دښمن په نیوا کې وي، د ایران د ملت اقتصاد برمته شوی دی، مبارزانو د جنگ په جبهو کې دفاع کوله، پوهاند اټمي قانوني فعالیتونو ته دوام ورکوي، د تیریګرلو د رټلو هیڅ نښه هم نشته. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي په خپل یو ټویټ کې هم د دې خبرې په کولو سره چې د امریکا بې اختیاره ولسمشر ضمانت ورکولو ته حاضر نه دی ولیکل، له اوسني شرایط بدل که اوسنی شرایط بدل نشي نو د خبرو اترو نتیجه لا هم دا اوسه روښانه ده. ښاغلي شمخاني دغه راز وویل، د جنگ له شپو ورځو سره د نن سبا وخت توپیر د ایران د اسلامي انقلاب قدرت او د هر اړخیز مقاومت په برکت سره دوامدار او پر داخلي ظرفیتونو مشتمل دی. د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي، په ایران کې د کرونا منحوس ویروس نور 1,040 کسان قرباني کړل. په تېر شوه ورځ کې په درست ایران کې د دغو ککړو کسانو په مړینې سره تر دې دمه په درست ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 1,26,023 تنو ته زیات شوی دی. په راپور کې ویل شوي، همدا روز په 13 ساعتونو کې په کرونا وایرس نور 3,33 ککړ کسان پیژندل شوي، چې له دوی 1,395 کسان په روغتون کې بستري شوي او دغه راز په درست ایران کې تر دې دمه په کورونایي وایرس د ککړو کسانو شمیر 5,95,550 تنو ته رسیدلی او له دوی په درملنې پسې کابو 5,05,345 تنه ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو موقته حکومت بېګا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي، د دغه هیواد ملي ګټې او اقتصادي وضعیت ایجابوي، درست افغانان دې په راکړې ورکړ کې له افغاني کرنسۍ استفاده وکړي. د طالبانو حکومت له درستو خلکو تاجرانو او د دکاندارانو هم غوښتي هر ډول معادلات او راکړه ورکړه دې له افغان پیسو سره ترسره کړي او د بهرنیو اثارو له کارولو دې ډډه وکړي. د طالبانو په دغه اعلامیې کې راغلي دي، له بهرنیو اثارو څخه استفادې د افغانستان پر اقتصاد منفي اغیزې لري او تاوان یې هم درست افغانانو ته رسیږي. همداراز دغه فرمان له خلاف ورزې کوونکو سره به قانوني چلند وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت د بهرنیو مرستو او پروګرامونو مدیر په نږدې راتلونکي کې ښوونځیو ته د درستو نجونو د بیرته ګرځېدا خبر ورکړی. ښاغلی وحیدالله هاشمي ویلي ډېر زر به ښوونځیو ته د بیرته ستنېدا په باب د خوشحالۍ خبرونه اعلان شي. د طالبانو د موقته حکومت د ښوونې او روزنې د بهرنیو مرستو دغه مدیر ویلي دي طالبان د نجونو زده کړو ته ژمن دي او ښوونځیو ته د دوی بیرته ګرځېدا لپاره په لارو چارو کار کوي. کابو درې میاشتې کېږي چې افغان معلمان او هلکان ښوونځیو ته ځي، خو له شپږم کلاسه بره درس ویونکي انجونې او معلمانې په کورونو کې ناستې دي. د افغانستان په ننګرهار کې ماین چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالېږلی راپور په ګډه سره اورو.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د سرغ غاړې ماین چاودنې اوو تنو ته مرجوب لواړوله. د پیښې په قربانیانو کې دوه تنه طالبان هم شامل دي. عیني شاهدان وایي غرمه مهال د جلال آباد ښار اتمې ناحیې اړوند شاه برهان اغا زیارت په سیمه کې د طالبانو پر یو رینجر موټر د سرغ غاړې له وړاندې ایښودل شوې ماین چاودنه وکړه، چې په پایله کې د عیني شاهدانو پر وینا دوه تنه ووژل شول او پنځه تنه نور ژوبل شول. عیني شاهدانو ویلي چې وژل شوي دواړه ملکي وګړي او په ټپیانو کې دوه طالبان او درې نور ملکي وګړي دي. د شاهدانو پر وینا چې وژل شوي او ټپي شوي ملکي وګړي د پیښې ځای ته نږدې د یوې فابریکې کارکوونکي دي. بلخوا د جلال آباد په مرکزي روغتون کې سرچینو هم منلي چې له دې چاودنې دوه جسدونه او پنځه ټپیان وژل شوي، چې دوه تنه یې طالبان دي. تر اوسه چا د دې چاودنې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. د ننګرهار ولایتي ادارې هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت او په ځانګړې توګه مرکز جلال آباد په دې وروستیو کې د خورا خونړیو پیښو شاهد دی، چې تر اوسه د دې پیښو عاملین نه دي پیژندل شوي او نه هم د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. په دې ولایت کې روان وضعیت ځایي خلک هم اندېښمن کړي دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
او وروستی خبر دا چې د یمن د ولسی کمیټې یو ویندوی محمد عبدالسلام په لوړ څرګندونو کې ټینګار کړی، سعودي ایتلا په یمن باندې د خپلو ظالمانه کله باندې وشي ډول تیریو د دوام لپاره په اصرار سره څرګندې تیروتنې کوي. د یمن په ضد اقداماتو له دوامه د سعودي ایتلا هدف دا دی چې درست هیواد د اقتصادي او امنیتي پلوه نابود کړي، خو دا هدف به یې پوره نشي او په یمن کې د سعودي ایتلا د موخو ناکامي حتمی ده. المسیرا چینل راپور ورکړی محمد عبدالسلام ټینګار کړی د ټاپیانو د وړو راوړو په پلمه په مارب کې د امن د لارو د پرانیستلو لپاره د امریکا غوښتنه یو محکم سند دی چې خی واشنگټن په مارب کې په الابادیا سیمه کې له ترهګرو عواملو سره په ارتباط کړي. د یمن د ولسی کمیټې ویندوی دغه راز روښانه کړي. په مارب کې د تکفیری عناصرو او د سعودي تالي څټو تر ټولو وروستی مرکز ته د یمن د مقاومت ځواک په نزد کې د سره امریکایانو په دروغو سره د سولې چغې پورته کړي او د امن د لارو پرانستو غوښتنه کوي. داود د مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزتون اوروندونکو اوس هم خپل سیاسي تبصره دراوړو چې په افغانستان کې د داعشي تکفیریانو د حملو د دوام پړه ده. په افغانستان کې د داعش تر هغه او تکفیری ډلې د حملو په دوام کې پرون د کابل د وزیر اکبر خان مینې د ډیپلوماټیک سیمې کې د سردار داود خان فوجي روختون په وړاندې د دغه ډلې د جنایتکارو په مرګونو چاودنو کې لږ تر لږه درویش کسان وژلي او له 500 زیات نور ټپیان کړي دي. د سردار داود فوجي روختون په وړاندې د داعشي تکفیریانو په دغه جنایت پسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ دفتر یوناما په یوې اعلامیه کې ویلي دي د عام افغانانو او د درملنې او د روغتیا د کارکونکو په نخښه کول د بشري حقوقو د نړیوالو انسان دوستانه قوانینو خلاف ورزي ده. د پاکستان خارجه وزارت هم په یوه اعلامیه کې د کابل ښار د ترهګرو چاودنو په خبرګون کې ویلي دي په درستو شکلونو کې ترهګري محکومه ده. له دې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحې د لوړې شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله هم په خپلو جلا جلا اعلامیو کې دغه ترهګره حمله محکومه کړې ده. په افغانستان کې له داعشي ترهګرو سره چې په همدا ورته کې په افغان افغانستان کې خپل ترهګر حمله زیاتې کړې دي. د هر اړخیز مقابلې لپاره د طالبانو د موقته حکومت له اداره سره سره هم هغه راز د داعش مرګونی او ناکراره کوونکي اقدامات د افغانستان د بیګونه او عامو خلکو لپاره تر ټولو ستره خطر حسابېږي. په کندهار او کندوز ولایتونو کې د جمعې د لمانځه په خطبو کې د شیعیانو د لمونځ ګزارو په صفونو کې د داعش جنایتکارو د تیرو اونیو له حملو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې له دغې ډلې سره جدي مقابله کوي، خو د داعش مرګونو اقداماتو ښودلې ده طالبان په دغه شان ژمنو پوره کولو کې پاتې راغلي دي. په تیره بیا دا چې د افغانستان په کابل ښار د داعش تر ټولو وروستی انساني ضد اقدام رامنځته شوی چې په طبي توګه باید دغه هیواد له نورو ښارونو او ولایتونو سره په پرتله کې له لا زیات امنیته برخمن شي، ځکه د طالبانو ټینګار په کابل کې په لا زیات امنیت باندې دی. په افغانستان کې د داعش د مرګونو او ویجاړونکو حملو په دوام او د دغې ترهګرې ډلې په پیزوانی کولو کې د طالبانو د موقته حکومت بېوسي به د حکمرانۍ په ډګر او د امنیت د تامینولو په مهم اصل کې چیلنجونه تر تیر وخته لا زیات کړي. د طالبانو په وسیله په افغانستان کې د داعش له ناکرریو سره د مقابلې لپاره د اغیز شیندونکو پلانونو او ستراتیژۍ نشتون په دغه هیواد کې له داعش تکفیری ترهګرې ډلې سره په چلند او مقابلې کې د طالبانو ډلې د کمزورتیا تر ټولو اصلي علت دی. په افغانستان کې د درستو قومونو او ډلو ټپلو په ګډون سره د ټول شمول حکومت جوړولو لپاره د طالبانو ډلې د ژمنې د خلاف ورزي او د امنیت په تامینولو کې د دغې ډلې د ناتوانۍ او بېوسۍ په دلیل ده چې په همدغه وروستیو کې په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان په داخل کې د داخلي جنگ د رامنځته کېدا په باب هم خبرداري ورکړې ده. پر دې سربېره دا ویره هم شته چې د ناکرریو د بهیر په دوام او په افغانستان کې د یو خاص قوم پر حاکمیت په ټینګار سره دغه هیواد د داخلي کشمکشونو په یو تازه ډګر بدل شي. دا امکان هم شته چې امریکا بیا په افغانستان کې د داعش او د نورو ترهګرو ډلو د قدرت منیدا په پلمې سره په دغه هیواد کې پوځي شتون په ایجنډا کې راولي. د افغانستان په چارو کې د امریکا په خواني استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي امریکا په افغانستان کې د القاعده لخوا د احساس کېدا په د خطرې د احساس کېدا په بڼه کې بیا په دغه هیواد حمله وکړي. په دغه شان شرایطو کې داسې ښکاري لا که د طالبانو حکومت ونتوانیږي په افغانستان کې د ولس تر ټولو لومړنۍ او مهمې غوښتنې په توګه په دغه هیواد کې امنیت ټینګ کړي چې په وروستیو دوو میاشتو کې دغه کار نه دی کړی شوی او د کندهار او کندوز په شمول حتی په کابل کې هم د افغانستان عام خلک ناکرری او بېثباتي تک احساسوي، نو سره له دې چې له سیاسي او وسلوالو کشمکشونو سره به مخامخ شي بلکې امریکا ته به یو فرصت ورکړي څو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د قدرت منیدا په پلمه او د سپینې ماڼۍ د ګټو په خطرې کې له لوېدا سره بیا دغه جنګ ځپلې هیواد په خپلې یوې پوځي ځالې بدل کړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې د تلپاتې وږمې د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوسم په دې شیبو کې زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د معرفي او تفسیري مسایلو په برخه کې د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنوی ویناوې تاسو ته وړاندې کړو. حضرت آیت الله خامنه‌ای د دې خبرونه په دې برخه کې د غاصب رژیم پر ضد له مقاومت څخه موخه د فلسطین د ټولو ټاټوبې آزادول بولي. نو راځي چې په ګډه سره دغه پروګرام واورو. دوستانو، حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي د دې مبارزې څخه هدف د فلسطین د ټولې ټاټوبي له بهر نه تر بهره پورې او خپل هیواد ته د ټولو فلسطینیانو راستنېدل دي. د دې ټاټوبي په یوه ګوټ کې د یوې وړې ادارې په جوړولو د فلسطین د مسلې محدودول، هغه هم لسپکاوی ډک په رودې سره چې د صهیونیستانو په ادبیاتو کې د بې ادب په نامه سره یادونه ورڅخه کوي، نه د حق غوښتنې او نه هم د واقعیت د درکولو نښې دي. حقیقت دا دی چې نن سبا په میلیونونو فلسطینیانو د فکر، تجربې او د ځان باورۍ یوې داسې مرحلې ته رسېدلې دي چې د غستر جهاد ته د همت څیره وربوبخشي، او البته د خدای په نصرت سره له بریالیتوب څخه ډاډمن واوسي چې وفرمایل: ولینصرن الله من ینصره، ان الله لقوی عزیز. بېله شکه ګڼ شمېر مسلمانان په ټول نړۍ کې به له هغوی ملاتړ او ورسره خواخوږي وکړي انشاءالله. ډیر عزتمنو دوستانو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم حاضر دم ستاسو له درانه حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
سړی نه شي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلي دي چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره درنو او محترم اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو وګرځي. عزیزانو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې وروستیو کې د داعش د ترهګري ډلې فعالیتونه په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي. دغه ډلې په وروستیو میاشتو کې په کابل، کندهار، کندز او ننګرهار کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. تېره ورځ هم په کابل کې د داعش ترهګره ډله د سردار محمد داود خان په 420 روغتون باندې برید وکړ چې د عمله یې لسګونو کسان ته مرګ ژوبله واوښته. اوس دا پوښتنه رامنځته کېږي چې په افغانستان کې د یو لاس حاکمیت په رامنځته کېدو سره ولې داعش ترهګره ډله د پخوا په پرتله نوره هم پیاوړې سوې ده؟ په داسې حال کې چې طالبان وایي په افغانستان کې جګړه ختمه کړې او سوله یې ټینګه کړې ده، خو پر روغتون پرونی حمله د طالبانو په دغه ادعا یو ډول گزار بلل کېږي. د امریکې وال سټریټ جورنال ویلي چې په افغانستان کې د اشرف غني دولت تر رنګېدو وروسته ځینې مخکني افغان پوځیان اوس له داعش سره یوځای سوي دي، خو د طالبانو ویاند او د کلتور او اطلاعاتو د وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له داعش سره د افغانستان د مخکنیو پوځیانو یوځای کېده پروپاګندا بللې ده، بلکې په دې ټینګار کړی چې داعش په افغانستان کې د له منځه تلو په حال کې دی. ایزانو موږ به نن د هندارې په پروګرام کې په دې باندې رڼا واچو چې آیا واقعا افغان مخکني پوځیان له داعش سره یوځای کیږي، او بل دا چې د داعش ولې په افغانستان کې واکمنیږي، او له هغه نه پرته په افغانستان کې د یو ټول شمولي ادارې د رامنځته کېدو په ضرورت به هم له کارپوهانو څخه نظرونه واخلو. زموږ سره د نن په بحث کې په کابل کې د سیاسي چارو شنند صفی الله ناصری او همدارنګه په ننګرهار کې د پوهنتون استاز او د سیمې د چارو کارپوه ښاغلی منګل شیرزاد ګډون کړی دی. په دې هیله چې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت. ایزانو په هندار کې مو یو ځل بیا هر کله کو خپل بحث له ښاغلی منګل شیرزاد سره پیلو. شیرزاد صاحب، تاسو په دې اړه څه وایاست؟ دې ته په کتو سره چې په سلګونو زرو مخکني افغان پوځیان خپلې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان اقتصادي حالات هم ورځ تر بلې په خرابېدو دي، آیا د دې امکان سه چې ځینې افغان سرتیري له داعش سره یوځای شوي وي؟ آیا داعش واقعا په افغانستان کې د له منځه تلو په حال کې دی او که ورځ تر بلې پیاوړي کېږي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې اصلا خو دا یو افواهات دي، او یا دا چې سړی د دې نه داسې نتیجه ترلاسه کولی شي چې امریکا غواړي چې هغه فوجیان چې دوی په میلیونونو ډالر دلته مصرف کړی ټرینینګ یې کړل، هغوی ته یو نوه د فضای دومره یو تصاوره او د هیرې نه ډکه ترشین کړې ده. غواړي چې دا خلک هم د افغانستان نه ووځي او امریکا یې په خپلو وضو کې منظم کی، او بیا دغسې د سیمې او د ځینو هېوادونو ته چې دوی خپل عسکر راوشي، د دنیا په 55 دولتونو کې د دې عسکر موجود دي، بیا دغه خلک په یوازې دي چې خپل اتباع چا ووژني، بیا به همدغه افغانان سرتېږي، به بیا دې جګړو ته لېږي. ځکه امریکا تاسو ته معلوم ده چې 210 کاله زندګي کړې، په دې 210 کاله کې دوی 200 کاله دوی د ملتونو ګریوان شکولی دی او آرام نه دي ناست. نو هغوی اوس د دې لپاره چې په آینده کې خپل اتباع مثلا ساتلی وشي او مسؤلی ساتلی وشي او مقابل کې خپل امریکایي ټولنه راپورته نه شي، نو بیا به دغسې کسان چې د دې ځایونه وړي یا د دنیا د نورو ملکونو نه هلته ورځي، نو دا د یو پروپاګند یوه برخه ده چې غواړي دا. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دا بلګه به چا نه ده کړي چې د چا د کور نه یا د قري نه دی یو څوک تللی او هغه د داعش سره یوځای شوي او خل دې پنې خفه شوي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان ټولنې ارتباطات په خپلو بانډو کې سره دومره نږدې دي او دومره سره تړلي دي چې یو څوک د کور نه بې ځایه شي ووځي، خلکو ته معلومات کېږي چې دا چېرته لاړل او څه کوي او څه دنده لري او څه اعمال یې ترسره کوي. نو اوس پورې داسې یو بلګه چا نه ده ویلي، او نه په یو قریه کې په یو ولسوالۍ کې تر اوسه پورې دا خبر نه ده. صرف یو افواهات دي، او د دې لپاره چې د افغانستان حکومت په دې باندې بدنام کړي، اسلامي امارات په دې باندې بدنام کړي چې ګوري ملت ته تاسې وایو چې ملت موږ سره دی، ملت نه ټوله هره ورځ سختي او درنه وځي. تاسو ته به معلومه چې دوی کې یو څوک دی د بریال په نامه، نجیب بریال دی، هره ورځ ډېر ترخه او ډېر بې شرمانه دغه کوي، خپرونې کوي چې پلاني ځای کې دومره نفر ووژل شو، دا د نن شپې په پلاني کور باندې دغه سي د دروغ او افتراءات او دغه سي دروغ او دغه سي پروپاګاندا ټول ورس کوي. زه فکر کوم چې دا ټولې دغه تبلیغات یو برخه ده چې امریکا اوس دا لار نیولې ده، ځکه دلته شکست خوړل د تدیر یو شرماور شکست خوړل دی. اوس د دې لپاره چې پخوانی عزت در برم په اصطلاح بېته یاده کړي، بیا په دغه سي پروپاګاندا باندې لاس پورې کړی چې د افغانستان جامع او ټولنه دنیا ته وښيي چې دلته امنیت نشته دی، دلته د چا عزت او ابرو ته څوک اهمیت نه ورکوي، څوک مسؤول نه دی. نو هماغه ده چې ګوري چې خلک تاسې نه وځي.
له ښاغلي منګل شیرزاد څخه په مننې سره اوس په همدغه پوښتنه له ښاغلي صفي الله ناصري سره څخه وکړو. ناصر صاحب، تاسو په دې اړه څه وایاست؟ ستاسو نظر څه دی؟ آیا داعش په افغانستان کې د له منځه تلو په حال کې دی او که ورځ تر بلې پیاوړی کیږي، او آیا دا چې د دې امکان شته چې افغان مخکني سرتیري له دې ترهګري ډلې سره یو ځای شي؟
ډېره مننه کوم. دا یو واقعیت دی چې اوس د اسلامي امارات مسؤولین ته هم دا وعده شوي چې په افغانستان کې نه یوازې یوه ډله بلکې شل ترهګري ډلې فعال وي او دي، او موږ وینو چې اس یا دې استراتیجیک استعمال کی انده خبره را دی یا نه کوم چې خپله د ریکارډ کې وي خو یو تر حیثیت مثلا چې امریکا ته مو مکر شو هغه دا چې امریکا ته را په افغانستان کې ما ته فایل او خپل حیثیت ته ډیره خدمات وکړه. دل دې چې کومه ادعا د لږدې ځای دې طرفی ته څو کنه واه ډیر سوال چې دې د ترهګر په څیر چې د افغانستان د کومه ادعا د لږدې بلکہ القاعدہ مشکل کو پاکستان سے پیدا شو اول سے پھر تھا لبل خانہ تیرا فکر دے چلے وہ خرغل تھا میں دے داخلہ ادے یہ بات تفصیل کا کیا تھا مت نتیجہ تلا سے نہ ہوا کہ دای تے دے 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 رہا نہ پتہ وقت ہے ابو انسان کہ ہم دے نہ نہ پتہ وقت ہے بلکہ دے دلتا شل کلے پر جنگ جاری ہوتا تھا کہ نتیجہ کہ ایک تلا سے نہ کلا خو کوم خاص ځای کې چې د جنګ په معنا کې لري هغه د استعمال دی. دویم دا راځي چې په دې سره دا یو واقعیت دی چې زموږ د کوم ګزارت واقعي دی دا د فکرې یا موږ په تصویر نه لته د سره مستین د وا حکومت په کله حاکم او پیرا کې هغه کوم جنرالانو او نظامین د لیدل هغه بیا نه حکومت بیا نه کړه نو د دې ځای څخه چې هغه د دایسته ته لیدل او دا چې ډېر ځله صحیح شو او ډېر ځله خو څه ته راځي هغه نږدې راځي چې ګوت کړای وو. نو اوس هم په افغانستان کې دا باندې څه څه د څه په څه کولو کې د ښکرا شي دلته څه کولو کې زموږ حکومت د یو څه پایله کوي او حتی نږدې حکومت الکترونیک کړای وو نو موږ تاسو ته ماته چې ډېر څه هل تنجي اشكالي خطة جوال في اوقات تندا اصلا في باري واسرة فايدي عوض يجري نوزا فكر كاوما في فضي اتباط كدوي دي منطق نقار وانخلي فضي دي استدلال نقار وانخلي او كدوي تعمل وانكي اللي سيني كان نو فكر نقام في دوام وقلي.
مننه کول شاغلی صفی الله ناصری څخه. دلته یو لنډ شان د ماخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. ایزانو په اندار کې مو یو ځل بیا هر کلی کو او بیر تر ګرځو خپل بحث ته. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو د لوري د سیاسي ډلو ګوشه کېده او د واک انحصار په دغه هېواد کې هم د داعش د ترهګرې ډلې د پیاوړي کېدو له عواملو بلل کېږي، او آن دا چې حتی کولی سي افغانستان د کورني تاوتریخوالو تر سرحده بوزي. له بلې خوا بیا امریکا او لویدیځو هیوادونو هم په افغانستان باندې د اقتصادي فشارونو په راوستلو او د دې هیواد د شتمنیو په کنګلولو سره د دې هیواد نوي حکومت کمزوره کوي او دغه هیواد د کورني تاوتریخوالو په لور ورټیل وهي. اوس به په دې اړه له ښاغلي منګل شیرزاد صاحب څخه پوښتنه وکړو. آیا افغانستان کېدای سي یو ځل بیا د کورني تاوتریخوالو په منګولو کې ښکیل سي؟
خبره دا ده چې دوی دا خبره مطرح کوي یا بیرونی نړۍ دا خبره مطرح کوي چې سیاسین په اصطلاح دوی ته په نظام کې برخه نه ورکولی کېږي، او دا همدا وجه ده چې تاوتریخوالی راغلی دی، او نن په اصطلاح مرګ و میر په بعضو ولایتونو کې صورت نیسي. نو زه فکر کوم چې که چېرته دغه سیاسین رښتیا هغه سیاسین او د دې ملت باندې زړه خوږېدلی، نو دا شل کاله خو دوی ټول په دې قدرت کې همدغه سیاسیون دي. دې سیاسیونو د عمل کوم خواته یوړلو، هغه کومې دارایي او پیسې چې د افغانستان لپاره کومک کېدل، او ټولې دوی چورو چپاول کړي، بانکونه یې خالي کړل، ځکه وایي ازمودر ازمودن خطا څه هېڅ وخت کې به ملت نو د دې خلکو شاته ونه درېږي که ودرېدلې. نو هماغه ولې ورځې چې د ګډوډۍ ورځې وي، او د ټولو سره سلام وو، ولې پانسې د دا ملت ولې انقیام ونه کړه؟ حال دا چې اوس خو له ډېرو نه سلام واخیستل، خالي سلام شول، همدا سیاسینو نه موټر یې ترې واخیستلې، سلاګانې یې ترې واخیستلې، د ځینو کورونه یې مثلا هغه کړل، ولې په میدان کې ونه درېدل؟ په دې باندې نه ودرېږي چې دوی خو ملت چور کړل دا دومره دې شل کالو کې. یہ ملت ته یوازې هډوکي پاتې دي، غوښې خو یې دوی وخوړلې. که ټول شموله حکومت غواړي، د دې معنا همدا ده چې نه سیاسینو ته برخه ورکړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. کوم ټول شموله حکومت؟ دا شل کاله ټول شموله حکومت نه و. د هغې نتایج څه شی شو؟ د افغانستان ته څه وکړو؟ موږ ته خو یې عقل یو پوهنتون دې راته وښیې چې جوړې کړو، یوه پروژه دې راته وښیې چې جوړې کړو، یوه شفاخانه دې راته وښیې چې جوړه کړو. ټوله ما د داود خان او د هغې نه مخکې چې کومې شفاخانې مازدړې پاتې دي، دوی څه شی موږ ته وکړل؟ هغه د شرق او غرب چې سره وصل کوي، یو اروپا ته به لارې راځي، یو د ابریشمو لاره په یو پلانې به یې هغه هم څه شولي، هغه خو چا جوړې نه کړې. معنا دا چې ملت هغه خلکو سره ولاړ نه و، همکاري نه کوله ورسره، لارې ټولې مسوول نه وې. په دې معنا چې ملت همکاري کوله د طالب سره. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې دا خبرې اوس پس له دې نه دا نور ناوخته دی. دا د غربي نړۍ دي، نو د ملګرو ملتونو د منشور په اساس چې په دومه ماده اومه فقره کې په ډېر وضاحت سره ویلي دي چې والا ولسونه پرېږدي چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي. بل وایي چې بله فقره وایي چې هېڅ دولت د بل دولت په داخلي امورو کې د مداخلې حق نه لري. ګوره، دا د ملګرو ملتونو منشور دی چې همدوی په پا کې امضا کړې ده، همدغه قوتونه چې نن په اصطلاح زموږ د دې طالبانو د اسلامي امارت په اصطلاح په مقابل کې ولاړ دي. بله دا ده چې ولې په رسمیت نه پېژني؟ دوی خو دښمني د طالب سره کوي، نو دا د ملت سره. دوی خو دښمني د ملت سره دغه شروع کړې ده، ځکه دا پیسې خو د ملت دي. دا نه نیم میلیارد ډالره چې مثلا دوی کنګل کړي دي. بله دا ده چې په رسمیت پېژندلې. ګوره، تاسو ته بهتره معلومه ده په دې سیاسي مسایلو باندې بهتر تاسو پوهېږئ چې یو ملک چې هغه درې عناصر چې د یو دولت د تشکل دپاره دي هغه پوره کړي دي. هغه عناصر دا دي چې مثلا جغرافیا خاوره موجوده ده، نفوس که پنځه دېرش میلیونه نه وي نو څلور دېرش میلیونه خو موجود دی، او حاکمیت یې په ټوله خاوره باندې حاکم دی. معنا دا چې دا درې عناصر یې پوره کړي د دولت د تشکل دپاره. اخلاقا دنیا مجبور و مکلف ده، اخلاقا باید افغانستان دولت په رسمیت باندې وپېژني. دا یې چې نه کوي، هغه دښمني د افغانستان د ملت سره ده. او ښه شو چې افغانستان ملت ته دا معلومه شي چې د دې خلکو په اصطلاح د دې خلکو د حمایت تیږه په سینه ډبوله، او د دې نه حمایت کوله. اوس ورته معلوم شي چې هماغه خلک چې تاسو یې په تر شا ولاړ وئ او نارې مو والې چې زنده باد ډیموکراسي، ولې نن هماغه خلک لګیا دي د دې پښتوني باندې خپیخې ده، د دې رزق یې تن اخیستی دی.
له ښاغلي منګل شیرزاد صاحب څخه یو نړۍ مننه کوو. اوس راځو همدغه پوښتنه له ښاغلي صفي الله ناصري څخه کوو. ناصر صاحب، تاسو په دې اړه څه وایاست؟ آیا په افغانستان کې کیدای سي د سیاسي ډلو او همدارنګه د یو ټول شمول حکومت نه جوړېدا د داعش د پیاوړي کېدو او همدارنګه په افغانستان کې د کورني تاوتریخوالو زمینه برابر کړی؟ تاسو په دې اړه څه وایاست او څه کول پکار دی؟
مننه کوم. یو څه چې د همشمولیا د حکومت په صدر کې چې همشمولیا حکومت دی، دا د افغانستان داخلي مسله ده. زه فکر کوم دا د بهرنۍ مداخله ده، او دې ته باید افغان مسؤلین چې حکومت کې مسؤلین دي هغه دا اجازه چاته ورنه کړي چې په دې صدر چې څه څه فرمایش ورکړي چې دا چې وي به کې نه وي. نو خلاره دا ده چې مسلکي حکومت ماسته راشي، چې مسلکي حکومت کې عدالت پر وي، کې اقتصاد ته کار کړي. زه فکر کوم په هر نظام چې وي چې ښه اقتصادي طرحه ولري، نو هغه حتماً کامیابي اقتصادي طرحه دا ده چې هېڅ افغان په کې بېکوره بېکاره نه شي. په دې سره موږ کولای شو چې عدالت ته ورسېږو، موږ کولای شو چې هر څه راسره قناعت وکړو. په عامه کې د عرب هم په پښتنه وکي هغه ملي حکومت په دې معنا نه پیژني هغه دا نه وایي چې ما قومي حکومت کې همداسې د سنایي په پاتې کېدنه چې دا وایي پرې سره لکه پرېښې ده یو سړي دا وایي چې دوی د نښتونه په دې مخ ته لاړه او له بلې خوا نه دا چې طالبان د دوی سره یو پرې وستي ډلې حساب شوي ده او که دوی دوی ته هغه میره غاړه هم کېږي څومره چې اوس لسېږي میدان د کلي پر افسوس په ډېره لوړه کې سړي مې خان کلمه راسي نو دوی انتظار دي ټول قدرتونه چې شمېرلې امریکې چې د امریکې اشاره یې ته منتظر وي چې هغه ته اساس دوی کولی شي عادي حتی هم اختیار کړي.
ډېره مننه ناصر صاحب. په افغانستان کې مو د داعش د پیاوړي توپ د لاملونو او همدارنګه د ټول شمول ادارې په حق له د افغانستان د دوو شخصیتونو او کارپوهانو شاغلی منګل شیرزاد او همدارنګه شاغلی صفی الله نظرونه واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي خوشاله او سوکاله اوسئ.
روت سپانو تا کتنه
ډیر قدر من اوریدونکو زمر سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنی یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او بهرنی او زین نور او رسپانو مطالب تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تاسو د توجه وړ وګرځي.
ایزانو د تهران چاپ د ورسپانه په سر کې د اطلاعات ورسپانه راخلو. دغه ورسپانه په خپل نننی ګڼې کې د ایران او نړۍ د ځینو موضوعاتو تر څنګ د یمن د سیاسي ډلو له قوله لیکي چې عربستان او د یمن مستعفي حکومت ډیره بده ماته خوړلې ده. د یمن سیاسي ډلو د یوې بیانیې په خپرولو سره اعلان کړی چې د یمن مستعفي ولسمشر منصور هادي په سیاسي، نظامي، اقتصادي او رسنیزو ډګرونو کې ډیره بده ماته خوړلې او د انصار الله سره د جنګ په مدیریت کې پاتې راغلی او د معریب خلکو ته په خیانت کولو کې تورن دی. په همدې اړه د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند د ربیع النصر نومي عملیاتو د دویمې مرحلې د تفصیلاتو په بیانولو سره ویلي چې د معرب صوبې تر ازادۍ پورې یوازې دوه ښارونه باقی پاتې دي. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند د ټول هیوادونو تر ازادۍ او خپلواکۍ پورې د پوځي عملیاتو دوام ته په اشارې سره څرګنده کړه. د ربیع النصر نومي عملیاتو په دویم پړاو کې په معرب صوبه کې الجبا او جبل مراد سیمې تر 1100 مربع کیلومترو رقبې پورې آزاد شول. یمنی ځواکونو همدارنګه العمود سیمه هم آزاده کړه او معرب ښار ته د ننوتلو الفلج سیمې ته نږدې سوي دي. د ربیع النصر نومي عملیاتو د دویمې مرحلې په دوران کې د سعودي تیریګر ائتلاف د جنګي الوتکو 1950 ځله حملو هم د یمنی جنګیالیو د پرمختګ مخه ونه نیوله. دغه ورځپانه همدارس په کابل کې د پرونی 14 په اړه هم لیکي. د کابل د سردار محمد داود خان د 420 روغتون و مخته د دوو بم 14 او ډزو له عمله 15 کسان مړه او 14 نور ژوبل سوی دي. رسنۍ ویلي چې په دغو بم چاودنو او ډزو کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل سوی هم دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په دغو بم چاودنو کې 22 کسان مړه او 15 نور ژوبل سوی او ویره شته چې د مړو او د ژوبل شمېر زیات سي. تراسه کومې ډلې د دغه مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو باختر حکومتي خبری آژانس د عیني کتونکو په قول وویل د داعش ډلې یو شمېر غړي د کابل سردار محمد داود خان روغتون ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره جنګ وکړ.
عزیزانو، دا هم کیهان ورځپاڼه ده. د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه بیا د نورو موضوعاتو په لړ کې د فلسطین په اړه لیکنه کړې ده. دغه ورځپاڼه لیکي چې د فلسطین د اسلامي جهاد یو مشر ویلي چې که زموږ یو بندي او جنګي اسیر شهید شي، د اسرایلو پر ضد د جنګ اعلان کوو. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس هم بیګا صهیونیست رژیم ته خبرداری ورکړ چې د نیواک قدس شریف پر خلاف د خپلو جنایتکارانه اقداماتو په وړاندې به درون قیمت ادا کړي. د حماس یو لوړ به مشر هارون ناصر الدین په یوې بیانیه کې هم ویل له صهیونیست رژیم سره د مسایلو د حوالې لپاره هیڅ انتخاب مطرح نه دی. د فلسطین ټول نیواکي خاور از موږ له ملت سره تعلق لري او نیواکر او د صهیونیست میشته کالنی اوسیدونکي دي له دغو سیمو بهر شي. هغه په دوام کې هم ویل چې د صهیونیست رژیم قضایي قوه د امنیتي سیستم یوه برخه ده چې د قدس شریف ښار په مځکو او کورونو باندې د سلطې پیدا کولو بهیر د ښار کې جوړونکو سازمانونو او انجمنونو لپاره اسانوي. صهیونیست رژیم له نیواک مځکو سره د لویدیځ غاړې د لا زیات مځکو د یوځای کولو لپاره د صهیونیست میشته کالنیو جوړول زیات کړي دي.
ایسانو اوس هم ورګرځو د کابل ځینو رسنیو او ورځپاڼو ته. د کابل د ورځپاڼو په سر کې د مسیر ورځپاڼه راخلو. مسیر ورځپاڼه یو خبر کې لیکلي چې له افغانستان سره د تګ راتګ لاره هیڅ وخت نه تړو. چین وایي له افغانستان سره د تګ راتګ لاره هیڅکله نه بندوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې دوحه کې یې له افغان لوري سره کتلي دي او همداراز یې له نړیوالې ټولنې سره هم پر افغانستان خبرې کړې دي. د ده په وینا چین له افغانستان سره بشر دوستانه مرستو ته ژمن دی او د دې تر څنګ ژمنه کوي چې د تګ راتګ لارې به هیڅ وخت ونه تړي او له افغانستان سره به یې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې دوام وکړي. د وانګیا په خبره دوی غواړي چې د سوداګریزو او زراعتي توکو د لیږد لپاره په تګ راتګ کې لا ډېر اسانتیا هم رامنځته کړي. وانګیا دغه راز ټینګار کړی دی چې تر خپلې وسې له اړمنو افغانانو سره مرسته کوي او تمه لري چې نړیواله ټولنه هم له افغانستان سره بشردوستانه مرستو ته دوام ورکړي. همدغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا د پاکستان له قوله لیکي چې هند کې د افغانستان په تړاو کنفرانس کې ګډون نه کوو. پاکستان په هند کې د افغانستان په تړاو په جوړیدونکو کانفرنس کې ګډون نه کوي. د راپورونو له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په تازه سرګندونو کې هند تورن کړی چې د افغان سولې په تړاو یې ورانکار فعالیتونه ترسره کړي دي، نو ځکه دوی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. دغه پاکستانی چارواکي بیا ټینګار کړی چې نړۍ باید له افغانستان سره تعامل ته ادامه ورکړي، ځکه له دې پرته بله لاره نشته. موید یوسف وایي دی اړ دی چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري او تعاملاتو ته ادامه ورکړي. هند اعلان کړی دی چې له افغانستان په اړه به د سیمې د هیوادونو چین، تاجکستان، روسیه او ازبکستان کنفرانس جوړوي او هڅه شته اندېښنې له دوی سره شریک کړي.
عزیزانو، دا هم 800 ورځپاڼه ده. اشتیسو ورځپاڼه لیکي چې د سردار محمد داود خان د 400 بستریز روغتون د دایر ډلې په برید کې د طالبانو د کابل د قلی اردو قومندان وژل شوی دی. په دغه خبر کې دا قومندان د حمدالله مخلص په نامه یاد کړی. د معلوماتو پر اساس هغه د اقخانی ډلې غړی او د بدری ځانګړي قطعې سرتیری او همدارنګه د کابل قلوردو قومندان و. خبری د فرانسې خبری آژانس هم د طالبانو د یو رسنیز چارواکي له قوله لیکي چې کله چې د کابل قلوردو قومندان مولوي حمدالله مخلص ته خبر رسیدلې چې په سردار محمد داود خان روغتون برید شوی ژر تر ژره د پیرشې ځای ته ورغلې. د چارواکي زیاته کړې ده چې هغه په دې روغتون کې په یوه وسلهوال نښته کې وژل شوی. یو شمېر وسلهوالو بریدګرو د سې شنبې په ورځ د لړم په یولسمه نیټه د دوو ځانمرګو بریدونو سره په سردار محمد داود خان روغتون برید وکړ چې په دې برید کې د ماښام تر شپږو بجو وشت شو کابو نولس تنه وژل شوي دي. د دې برید په اړه د داعش ډلې خراسان برخې په غاړه واخیسته. دې ډلې د یوې اعلامیې له خپرولو سره ویلي چې پنځو سرتیرو یې په دې روغتون برید ترسره کړی. په همدې حال کې د طالبانو سرپرست حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د دې موضوع له تاییدولو سره ویلي چې دغه برید د پنځو بریدګرو له وژلو سره پای ته ورسید، خو مجاهد د دې برید تلفات او وژل شوي کسان او پنځه ټپیان اعلان کړي دي. د هغه د معلوماتو پر اساس په وژل شوو کې درې ښځې، یو ماشوم او درې طالب ځواکونه هم شامل دي.
دوستانو، اوس هم ویسه ورځپانه ګورو. دغه ورځپانه لیکي خلیلزاد له آلمان ژغ سره په مرکه کې ویلي د کابل تر دروازو د طالبان تر رسېدو وروسته توافق وسو چې له کابل څخه به دوحې ته یو پلاوی راسي او له طالب استاد سره به د واک پر انتقال خبرې وکړي. خو اشرف غني پرته له دې چې څوک په جریان کې واچوي چوی دا هر څه تر شا کړل او وتښتید. قسم د اشرف غنی په خوانی مرستیال امرالله سعدی وای خلیلزاد د دوحې د توافق نامې زمایم تر پایه دوی ته ونه شوده، خو خلیلزاد وای دغه زمایم له اشرف غنی او د لاسر شریک سیوی. خلیلزاد وای سره له دې چې د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله د لورو مراسمو پر مهال پوهېده چې اشرف غنی هم مشروع ولسمشر نه دی، خو د دې لپاره چې افغان پوځ ونه پاشل سي مناسبه یې وبلله چې د اشرف غنی د لوړې مراسم ته ورسي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره و. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران د ایراند اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.